در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستم عباس مننه د ازادي رادیو د تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني چپه دولش پښنی په افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 نیول شي. نن له کابل کندوز یو لوړ پوړی پلاوی روان دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. افغان پلاوی په کندوز کې د ورستۍ بمباری چیړنه کوي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې سیالي د بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شوه او په اردن کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت یو جګ پوړی پلاوی نن کندوز ته ځي، څو هلته د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د پیښې پلټنه وکړي. د کندوز د والی مطبوعاتي دفتر وایي دا پلاوی به د بوز قندهاري په سیمه کې د پنجشنبې شپې د هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي چې افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد پلان شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د محلي مقاماتو یو پلاوی لا د مخه د پیښې سیمې ته تللی او پلټنه یې پیل کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانۍ په وینا په دې پیښه کې یو دېرش ملکیان وژل شوي، درې افغان سرتیري او شپږویشت وسلوال هم وژل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د کابل پرس کلب په نوم د افغان خبریالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په ناامنو سیمو په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبریالان د جګړې لومړۍ کرښې ته وانستوي. کابل پرس کلب په هلمند کې د آریانا نیوز د خبریال نعمت الله ظهیر د وژل کېدو په اړه په خپله اعلامیه کې د دغه افغان خبریال وژنه خندلې او ویلي دي چې په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خبریالان خوندي نه دي. د آریانا نیوز خبریال نعمت الله ظهیر د جمعې په ورځ د لشکرګاه ښار په څنډه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. په خوست کې پرون څلور تنه بې کیفیته درمل وسوسول شول. د خوست عامې روغتیا ریاست وایي دا بې کیفیته درمل په وروستیو دوو میاشتو کې د خوست ښار او د شاوخوا سیمو له درملتونونو څخه راټول شوي وو. په همدې حال کې د خوست والي حاکم خان حبیبي وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه معیاري خدمات او ډاکټران مسلکي وړتیا نه لري.
دا هم تاییدو چې په تدریجي ډول باندې باید دغه پروسه ګړندۍ او بیر اخیره په نهایت کې ډاکټر سیبان قانوني جواز ولري.
له اسدی راډو خبرونه اوري. په بامیان کې پروند ماراتن یا د ډلې ځغاستې د سیالیو دوهمه مرحله تر سره شوه. په دې سیالي کې چې د لسو او 240 کیلومترو د وهالو لپاره افغان او بهرنیو لوبغاړو برخه واخیسته. د بامیان د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس اسدی راډو ته وویل چې د رډلې ځغاستې د سیالي چې د سلو نجونو په ګډون پکې 115 شپته ورزشکارانو ونډه درلوده د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالی همکاري ترسره شوه. په دې سیالي کې د امریکا، بریتانیا، هالند، فنلند او کاناډا ورزشکارانو هم ګډون درلود. ایران یو شمېر کسان چې په دې هیواد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو په حمله کې په لاس لرلو تورن و تیره ورځ په بند محکوم کړل. اسنا نیمه دولتي خبري آژانس وایي دا کسان د دریو او شپږو میاشتو په بند محکوم شوي او یو شمېر نورو ته برات ورکړل شوی دی. د ایران قضیایي ویب پاڼې خبر ورکړ چې د روان کال په جنوري میاشت کې د سعودي پر سفارت او کنسولګرۍ په حملو کې د لاس لرلو په تور 1640 کسان توقیف شول. سعودي عربستان تر دغو حملو وروسته چې د ریاض لخوا د یو مخکښ شیعه عالم د اعدام په عکس العمل کې وشوې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړل. ارمنستان ویلی ایران څخه د طبیعي غاز او د واردولو پر بای له دغه هیواد سره مذاکرات کوي. د ارمنستان د انرژي مرستيال وزیر هایک هاروتوتین د جمعې پورس د ازادي راډیو ارمنی څنګه ته وویل ک خبرو مثبت نتیجه ورکړه نو ډیر ژر به ارمنان د ایران له طبیعي غاز څخه ګټه واخلي. ارمنستان د مهال له ایران څخه په کلنی ډول 1500 میلیون کیوبیک متر غاز واردوي او د هیواد غوړي چې له ایران څخه نور غاز واخلي او بیا له خپل خاورې ګرجستان ته صادر کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په اردن کې درې سرتیري له پوځي اډې بهر وشل شوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویل یو سرتیری ځای پر ځای او دوه نور وروسته د ټپونو له امله سا ورکړه. که څه هم امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې دا سرتیری په څه ډول پیښه کې وشل شوي، خو ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا پوځیان د اردن په جنوب کې د ال جعفر پوځي اډې ته د ننوتو په حال کې وو چې ډزې پرې وشوې. دا لا هم نه ده څرګنده چې پر دې امریکایي سرتیرو دا ډزې چا اولې کړې دي. اردنی چارواکو ویلي د دوی یو افسر په دې پیښه کې ټپي شوی دی. اردن د امریکا مهم او سیاسي متحد دی او د داعش پر ضد مبارزه کې د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د امریکا فدرالي چارواکو خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتو د انتخاباتو په درشل کې ترورستي بریدونه وکړي. په واشنگتن کې وی سرچینې ویلي چې فدرالي ادارو محلي چارواکو او ایالاتونه با خبر کړي، خو دا یې هم ویلي چې د احتمالي بریدونو ګواښ په ټیټه ساته دی. د القاعده د پلویانو لخوا د احتمالي بریدونو خبرداری نیویارک، تکساس او ویرجینیا ایالتونو ته ورکړل شوی دی. سی بی ایس نیوز چینل ویلی د تورستی حمله د احتمال ګواښ له انتخاباتو یو ورځ مخکې، یعنی د نومبر په ومنې ته دی. خو امریکایي چارواکي وایي شای کومه تورستی ډله غواړي د دې ګواښونو له لارې څوک وهڅوي چې برید ترسره کړي. د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې مینې شاته تمبولې دي او د پرمختګ په حال کې دي. دغو چارواکو پرون ویل چې امنیتي ځواکونو د موصل شرط ختیځ کې شپږ حوزې له داعش څخه نیولې دي. په عراق کې د تروریزم ضد خدماتو ادارې وویل د مالایین، سما، خزرا، قدس، کرکولی او کرامه حوزې اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د عراق حکومتي ځواکونو او کوردي پیشمرګه سرتیرو د اکتوبر په 18مه پر موصل بریدونه پیل کړل، خو پرونۍ جګړه تر ټولو سخته وه. د اسلامي دولت د ډلې له 3000 تر 5000 پورې وسلوال په موصل کې ځای پر ځای شوي دي. بلور د اسلامي دولت د ډلې اړوند وی خبری سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیاربکر په ښار کې چاودنه کړې ده. په دیاربکر ښار کې پرونی چاودنې 9 تنه ووژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. د سایټ په نوم د امریکا څارونکو استخباراتي ډلې د داعش د خبری اژانس اماق په وینا خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دیاربکر ښار کې له چاودیدونکو موادو یوه ډکه لارۍ د پولیسو د دفتر مخې ته منفجره کړه. په دیاربکر کې اکثر کوردان موسی او ترکی چارواکو تور پوری کړی دی چې د خونړۍ پیښه د کوردستان کارګر ګوند کړی ده. د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي تیرونی په یوه ژغیز پیغام کې پر ترکیې د بریدونو غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باورې چې کندوسته له کابل یو جګپوړی پلایوي روان دی. څو هلته د هوایی بمباری له عمله د وژل شویو ملکیانو قضیه وڅیړي. په کابل کې د ملګرو ملتو ویان چې پر دې مسلې تروسه خبري وویل چې پر دې مسلې تروسه خبري نشي کولای ځکه چې راپور نه لري. دا ولسمشتر مرستیال بیان د وخان مینپال بیا ازادي راډیو ته وویل
زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا پیښه به څېړل کیږي او د دغه پیښې لاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د جګړې جبهې ته تللی. دا د سنگر چای دی. د جګړې ځپلې سیمې خلک سوایي وړاندې تفصیل درکو. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري شربت ګله بل سبا کابل ته روانه ده.
دوشنبه وي ان شاء الله کابل ته ځي. دې ته کور جوړ دی خو سیبا د جلاد ما په رئیس جمهور میلمانه وي.
په کندوز کې د ملکیانو د مرشوب لی د روسي پښتي د سرنګوالي د معلومولو لپاره نن یو جګپوړی پلاوی دی ولایت ته رسیږي. د کندوز چارواکي وایي د دوی یو هیئت لا د مخه د پیښې سیمې ته تللی او خپل تحقیقات یې پیل کړی دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په کندوز کې د ملکیانو وژنه خندلې او په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر وایي دوی هم د پیښې د سرنګوالي پلټنه کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د کندوز د والی د مطبوعاتي دفتر مشر وایي د مرکزی حکومت یو لوړ رتبه او با صلاحیت پلاوی نن دی ولایت ته رسیږي او د هغه هوایی برید د څرنګوالي په اړه پلټنه پیلوي چې یو دیرش ملکیان پکې وشل شول. اسماعیل مسؤل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکزی حکومت هیئت په داسې وخت کې کندوز ته راځي چې محلي ادارې لا د مخه د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي.
ایتان یا از کدام ارگان هاست همی جزیات ایت مرکزی هم به ما انوز روشن نیست.
دیوی دا چی دا مرکزی حکومت پا پلاوی که دا کمو ارگانونو استازی شامل دی تر او سه پاره منگ معلومات نلرو. خو منگ دا ولایت پا سطح دده موضوع دا وضاحت لپاره دا ملی امنیت، پوزی سارنوالی او نورو چارواکو یو گت پلاوی تاکله ده. د کندوز ښار په بوزي قندهاري سیمه کې د پنځشنبه د شپې د هوایي برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې د وروستۍ شمېرې پړه د دې ولایت د امنیت قومندان محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې یو دیرش ملکی وګړي، درې افغان سرتیری او د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. نوموړي هم تایید کړه چې د مرکزي حکومت پلاوی نن کندوز ته رسیږي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کندوز د پیښې پړه لا د دوی معلومات بشپړ شوي نه دي او د تل په شان په دې هوایي حمله کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پړه لازمه پلټنه کوي. د یوناما ویان فلیپ سموکر ازادي راډیو ته ویل
It's a very complicated situation. So
دی وای مونږ په دې اړه اوس څه نو شو ویلای. دا یو پیچلی موضوع ده او مونږ لا هیڅ ډول تحقیقات بشپړ کړی نه دي. زه نشم کولای اوس پرې تبصره وکړم. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمروي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې ملکی وګړي د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي او څه چې دا کمیسون کولای شي هغه د دغه شان پیښو غندنه ده. مرمن سمروي د ملکیانو وژنه چې د جګړې د هر لوري لخواوي له بشري حقوقو سرغړونه ده.
از طرف جنگ همیش خواستیم که هم از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده نکنن و هم طرفین منازعه توجه بکنن به تلفات ملکی انجام نتن. از دید ما تخطی بسیار جدی حقوق بشر است.
ناتو تړونوای په کندوز کې د نړیوالو ساکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې موضوع ساري، خو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
افغان حکومت وایي د کندوز د ورسې پیښې څېړنې ته د ګمارل شوي پلاوي د موندنو له مخې به اقدامات وشي او له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. د جمهور ریاست لمرستال ویان د وخن مینپال سره د ازادي راډیو خبريال محمد قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې ولې په هوایي بمباریو کې د ملکیانو خوندې توپ ته پام نه کیږي. شاخلی مینپال په جواب کې وویل
د پیښې د سیرین لپاره هیات ګمارل شوی دی. دا هیات به پر دې پیښې باندې هر اړخیزه سیرنه کوي او د سیرنو تر بشپړېدو وروسته به دا د افغانستان ولسمشر سره وړي او د دوی د سیړونو پر اساس باندې به اقدامات کیږي. خو یو مسله روښانه ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان تل د خلکو په کورونو کې سنگرونه نیسي او له خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي. دا د شي اکثره وخت ملکي تلفات رامنځته کیږي او خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالی تاوانونه اوړي.
مینپال صاحب، وخت نا وخت د ځینو پیښو په ارتباط باندې د دولت خوا هیئتونه یا پلاوی ټاکل سوي دي، کله نا کله دوی نتایج هم اعلان کړي دي، مګر هم د خلکو شکایت په ټوله کې دا دی چې دغه شکایتو ته بیا رسیدګي نه کیږي، یعنی دولت اقدامات نه کوي. تاسو څونه ډاډ ورکوي، څونه اطمینان ورکوي چې هغه کسان چې واقعا ملامت دي په دې پیښه کې یا کوم واقعیتونه دي د هغه پر اساس باندې به بل اخر اقدامات وسي؟
بالکل، دا هیئت چې مزي سیړنې کوي د سیړنو مخ او هدف هم همدا دي چې هغه کسان شي په پیښه کې لاس لري، هغه کسان شي ناغړې کړي، دوی سره به قانوني برخورد کیږي او قانوني برخورد سره سوي دي په تیر کې شي په دغه سی پیښو یا نورو پیښو په اړه باندې پلاوی ټاکل سوي دي، دوی سیړنې کړي دي، دوی د سیړنو پر وړاندې کې اجرات کیږي. زه د کندوز کول ګټه ډاډ ورکوم شي دا پیښه به سیړل کیږي او دغه پیښه لامیرینو سره به قانوني چلند کیږي.
او که یو څه د پلاوی په ارتباط باندې هم معلومات راکړي چې په دې پلاوی کې آیا د دغه سیمې خلک چې زیانمن شوي دي یا دوی انتقاد لري، شکایت لري، دوی ته هم سهم ورکړل شوی دی د دې لپاره چې دا بهیر شفاف او بل اخر د دوی قناعت حاصل شي؟
با کامل نهایت یو برخه تخنیکی ده او بل برخه هغه ده چې د خپل باندې د کندوز د خلکو استازي پکې شته او دا وځي سیمیتو د سیمې د خلکو سره په مخامخ توګه وینیو بلودي څخه به دغه پیسي څرنګوالي پوښتي او د هغه وروسته به اوربانی اجرات کیږي.
د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و موردل چې جنگ دی ورک شي، خو وړاندې مو په دې خبرونه کې جنگ ته ورولو د هلمند د جګړې لومړی کرښه ته، خو مخکې تر دې چې د هلمند جګړې ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو. سفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې په کندوز کې د ملکیانو او امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او همدارس په افغانستان کې د فساد په اړه مطالب لیکلي دي. نیویارک ټایمز، انډیپندنت او وال سټریټ جرنال په کندوز کې د وروستیو پیښو په اړه د عامو خلکو او امریکایي چارواکو خبرې خپرې کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قوماندانو ویلي چې د امریکایي سرتیرو له مرګ ژوبلو سره سره دا هیواد ژمن دی چې له خپلو افغان ملګرو دفاع وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي چې په نړۍ کې یو هیواد دی چې تر ټولو ډیر افغانان مني، هغه په خپل افغانستان دی. د نیویارک ټایمز په خبره روان میلادي کال تر پای 1.5 میلیون افغان کډوال هیواد ته راځي چې په مینس کې ثبت شوي کډوال هم شامل دي او په زور خپل هیواد ته لیږل کیږي. په پاکستان او ایران کې په سلګونه زره افغان کډوالو باندې د ورځ تر بلې فشارونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د ورځپاڼې په خبره لکونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شي او دا ثبات هم متزلزل کولای شي، ځکه چې خیریه بنسټونه د هغوی د ستونزو د هواري لپاره کافي پیسې نه لري او کډوال هم له یو اندازه کمه پیسو پرته چې هیواد ته لستنېدو سره یې ترلاسه کوي نور هیڅ هم نه لري. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې اداري فساد ساري ناروغي بللې او ویلي دي چې له امله په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ضایع شوي دي. د ګارډین په خبره په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته له افغانستان سره لسګونه میلیارد ډالر مرسته وشوه. ګارډین وایي دا پیسې د سولې او ثبات د راتلو او د دولتي او عامه ادارو د پیاوړي کولو او بیا رغولو لپاره ځانګړي شوی وي، خو ډیره برخه ضایع شوې ده. د ورځپاڼې په باور مرسته کوونکي هیوادونه تل په افغانستان کې له اداري فساد شکایت کړي خو هیڅکله دا مرستې مشروطې کړي نه دي. یعنې دغو هیوادونو باید د خپلو مرستو د دوام لپاره شرط ایښی وای چې افغان حکومت باید له اداري فساد سره په جدي توګه مبارزه وکړي. ګارډین لیکلي که څه هم طالبانو روان کال تر بل هر وخت ډېرې سیمې ونیولې او داعش ډله هم فعاله ده، خو کوم ګواښ چې اداري فساد رامنځته کړی دی د دغو دواړو ډلو په نسبت زیات دی او که یې مخه ونه نیول شي زیان به یې نه جبرانېدونکی وي.
د افغانستان د ملي وردو سرتیرو د هغه لارو د تړلو په هدف عملیات پیل کړی دی چې وسوال پرې د لشکرګاه پر شاوخوا روانې جګړې ته تګ راتګ کوي. په هلمند کې د ملي وردو د درېمې پلې لوا مسؤلان وایي دغه عملیات به تر هغه دوام وکړي چې له شمالي ولسوالیو څخه مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه ښار ته د تلونکو وسلوالو مخه نیول شوی وي. زموږ همکار الیاس دی د ګرشک او موساکلا ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود په سیمه کې دغه عملیاتو ته تللی.
ماشام شپږ بجې د ګرش کولسوالۍ په شمال ختیځ کې د سیمینار پر لوی او خاموش دشته د ملي اردو یو قرارګاته ورسېدلو. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو د درې ملیوا د دریم کندک د دوهمې ټولۍ د کمانډان تورن منان خنجانی سره چای خورو. په وړو وړو ګلاسونو کې د څو کنټینرونو ترڅنګ پر یوه نسبت لوړ خو په دوړو کلک میز باندې د ترو بو دغه چای تر هغه ډیر خوند کوي چې څوک په کور یا دفتر کې په روزمره ډول خوري. زما مخته د جړ رنگ یو لوی ډی سی توپ چې سبا ته د پیل کېدونکو عملیاتو د سرتیرو سره مرسته کوي ماته بل شکرګه کې هغه لوی توپ او دغه درب را پزړه کړ چې د شهر اکثر اوسیدونکو په خاص ډول ماشمان ترې ویدې دلای نسی. د ګریشک او نوزاد ولسوالیو ترمنځ نوزاد رود ته چیرم د سیمینار پر دښته مشپه سره لدی چې د وسلوالو سره د کمربند پوسټو ته چیرم تیر کړ خو د لشکرګا تر شپو ډیر آرام و. د هلمند په شمال کې موساکلا او نوزاد په مکمل ډول خود سنگین کجکی او شیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي او له دې ولسوالیو څخه ګڼ شمیر وسلوال مرکزی ولسوالیو ته ځي او د افغان ځواکونو په وړاندې جنگ کوي. سهار ته د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو د ګڼ شمیر سرتیرو په ملتیا د نوزاد او موساکلا ولسوالیو سره د ګریش ولسوالۍ سرحدي سیمو ته ځو چې ځواکونه د هغه وسلوالو په وړاندې لارې وتړي چې د شمالي ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو جنګونو ته ځي. اسانه نه ده چې د سرتیرو په قدم او حوصله لس کیلومتره پر لپسې پر پښو د سیمینار پر دښته د ځینو لوړو او ژورو څخه تیر سي، خو د افغان ځواکونو دغه ډله ډیره چټکه ځي او غواړي غسیمو ته مخکې ځان ورسوي چې هر ورځ ورته وسلوال راځي او د خلکو په شمول ګریش کولشکرګا تلونکي وسایل تلاشي کوي. د ملي اردو د دریم کنډک د دوهمې ټولې کمانډان تورن منان خنجانی چې د عملیاتو مشري په غاړه لري وای غواړي د تګ راتګ هغه لارو کې پوستې ځای په ځای کړي چې وسلوال پر مرکزی سیمو ته ځي.
ساحه مو کمربند انداختیم، ساحه شمال مو از استقامت جنوب بلاک کړی
دی وای. په دې سیمو کې مولارې بندې کړې، د شمال څخه د جنوب او مرکز په لور تلونکي لارې مو تر خپل څار لاندې راوستلې. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، دا د نوزاد او ګرش کولسوالۍ ترمنځ د نوزاد رود سیمه ده. د دې ځای څخه 4 کیلومتر وړاندې د نوزاد په طرف وسلوال ول چې د سیمې لیرسول او کلی مهم تلاشي کړل. زموږ موخه د دې عملیات څخه دا و چې د شمال څخه د مرکزی سیمو په لور د تلونکو وسلوالو په وړاندې خان جوړ کړو.
بلاک شوه چې دشمن تحرکات طرف مرکز نه داشته باشه.
د نوزاد رود په نوم د نوزاد مساکلا او ګرش کولسوالۍ ترمنځ سیمه د شمالي هلمند څخه د لشکرګاه او مرکزی ولسوالۍ په لور یو دروازه بلل کیږي. په دې سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ د لارو په شمول د تریاکو او نور نشي توکو د کاچاک لارې هم تریږي چې لومړی د سنگین او سرونکلا څخه نهر سراج ولسوالۍ او د غزای د ګرمسیر او خانشین د لارې ایران او پاکستان ته انتقالیږي. پر دې سیمه کله حکومت او کله هم وسلوال حاکم وي، د سیمې خلک کوچان دي او د دواړو غاړو څخه د امن او سولې غوښتنه کوي.
موږ هم د خیر غوښتنه لرو چې په دې مملکت کې یو خیر او ممیراس زموږ د ځوانانو قتل قتمس د زموږ ځوانان زموږ تعلیم زموږ تربیه زموږ وصول وعده مرحله ته راسي. موږ دا غوښتنه
طالبان راځي بل شي نسته یو ګای وخت ګای نه وخت د شواش منطقه نه لري سرش نه لري
طالبان ته راسي
وضعیت ډیر سم دی. حکومت
موږ وسایل نه لري کوشان خلک او موږ په موږ څو کار ونه لري. موږ دا غوښتنه لرو بس موږ د پښو د مابین خلک په موږ کې بساري و دغه کې بس د یو څه دغه مخنیوي موږ نه څه کولای.
د نوزاد رود اړوند کلی کې پوخ سړک برښنا روغتیایي مرکز او نور اسانتیاوې نسته. خلک ترغه کورونو هم په ډیرو وړو او خټینو او ساده کورونو کې اوسېږي چې د هلمند په نورو سیمو کې ځینې استفاده کوي. مسولین وای کچیر د دې سیمه د شمالي ولسوالیو تیرسي ویلارې چې د ګریشک لشکرګاو مرکزی ولسوالۍ په لور رسیدلې دي بندې سیم نه یوازې به د لشکرګا پر اطرافو د روانو جګړو په شدت کې کموالی راسي بلکې د ګریشک او نادالي ولسوالیو د یو شمېر سیمو د روانو ناامنیو په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
افغان ځواکونه د نوزاد رود په سیمه کې د دولت مخالفو وسلوالو د تګ راتګ لار بندوي. پوځان په دې باور دي چې همدې لارې وسلوال د هلمند تر مرکز لشکرګا پوریزي او هلته جګړې کوي. د لشکرګا دوهمې حوزې ته پرون د آریانا تلویزیون خبریال نعمت الله ظهیر ورخلی و تر څو د جګړې راپور ورکړي، خو د ماین چاودنه پرې وشوه او ووشل شو. په ورته وخت کې تېره ورځ د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر ادعا وکړه چې د غور په مرکز کې یو شمېر خبریالان د ولسمشر د سفر د راپور له ورکولو ګرځول شوي دي. په فیروسکو کې د اشرف غنی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی و. نور ولینې د پریښودل شوي رحیم الله سمندر راته د خپلې ادعا داسې سپیناوی وکړ.
کله کله دغه دوګونه برخورد کېږي په فرهنګ خبریالانو سره ازادي او مصبره راډیو د تاسو معلومه را ځانګړی تاثیر او نفوذ کې لري. د هغې له برکت هم کله کله دوی د ازادي خبریال نشي معنا کولی. اگر یو شمیر پاتې خبریالان د پوښښت نه ورغلي هلته د شهدا او د وارثینو سره غونډه به دغه یو شمېر خبریالان میدان ته ورغلي ولسمشر چې کله هلته تیاری نه کړ سوی هلته مې پرېښودل شوي. مثلا حسن حکیمي زموږ د ټولنې مشر هم دی او دی د پژواک خبري اجان سره کار کوي. ده ما ته شکایت وکړ ټلیفون یې وکړ او ده ویل چې موږ یو څو نور خبریال چې د سیمه ییزو راډیوګانو رسنیو دي غونډې ته نه پرېښودل شوي. یو شمېر نوې خبري ما سیستم سي ویډیو شمېر نوې ټلیفونونه او اجازه نه لرو چې په دننه غونډه تعالی په موضوع غونډه شروع ده. خو موږ لا باندې یو
للویا سره دا سره پرونه لرو چې له خبريالانو سره تاو تاریخواله په افغانستان کې زیات شوې ده د غور د پیشه سربیره. تاسو په مجموع کې هم دا خبره تاییدوي؟
که د چیرو کول نه سره پرتل کو دوه روش پر سم کال د لاس میاشتې د خلړی تقریبا د ديار نسام خبريال دي چې څنګه د لاس اور کو دو وزن او ترڅنګ د نسانو ته کېدلو تعداد هم ډیر زیات دی. سکال د غرض ولایتونو کې تاسو تاریخواله چې حتی د نسانو یو ځای کړه کېدو یا د سیمو په خودو ته ارشوي دي. مثلا خمس سال د قندوز زم د خطر پیښه د غرض د هلمند کې یو ځل تقریبا د نسانو 70 اور چې نیمایي د نسانو کابل ته راغله. دغه روزګان یو ځل د نسانو ټول تخلیه کابل ته راغله یا د دې ولایتونو سره بغلان کې یو خطر او پر لپسې دوه درې ځلې ژورنالیستانو بغلان په لخمري ښار کې ښه دغه ډول مثالونه چې موږ نور کولو کې نه لرل یو ځل جاتي ټولې پیښې ګورو سره دي چې د افغانستان ولسمشر تعهد د ډېر صریح څرګند واضح دی او همیشه ژمنه کوي متواتر څو فرمانه صادر کړي دي د معلومات لاسرسي قانوني توشیح کړ مرحلې اجرا دی د دې تر څنګ مشترکه کمیټه جوړه کړه طرزالعمل جوړ شو خو د دغو ټولو شیانو سره سره بیا هم دغه تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه ده اجراءات عملي اجراءات د ژورنالستانو د دوسیو څېړلو برخه کې ډېر کم دي
سمندر صاحب تاسو په لشکرګاه کې د خبریال نعمت الله ظهیر مسئله ته اشاره وکړه چې د ماین په چاودنه کې ووژل شو کدا ماین طالبان وی شي یا بل څه څنګه باید خبريال مخکې لمخ کې تری خبر نشته چې دا د ماین صحه ده
د قانون کې ډیر واضح سري دي چې ژورنالستان ته معلومات د ضروري څه ساتنې جوړ کړی یا اقل نه هغه نهایي حد معلوماتو د ورکولو چې د ضروري ساتل د امګم عام خلکو ته لښره دي خودوغه دا هم په پام کې نه دیولي اندغه وجه ده چې د ظهیر غونډې شهید ظهیر غونډې خبريالان مجبوری دي چې اول کرخه تلاشي
کله ناکله خبريالان په خپل هم غوړی سي ده جګړې لمړی کرشته ورسي او په دې ډول باندې غوړی سي دي دولت مخالفه وسلوالو د جګړې معلومات هم تر لاسه کړي زما سوال دا اوسه آیا د دولت مخالفه وسلوال سي د حقوقي راپورونه هم خبريالان ورکوي هغه هم باید د ماین له ساحه خبريال خبر نکړي
هم د جګړې په ټول خو باندې شهادت کړي چې خبريالان دي طرف دي خبريالان به چارې نه کوي خبريالان ایني وقتهونه ای حقایق پرې د ټول ملت لپاره د ټول ملت لپاره نو دی سره باید د عادي سیویلین یا د عادي وګړو تیر باید برخورد وکړي نه د نظامیانو په تیر
له رحیم الله سمندر څخه په مننه و په ورچې په نړۍ کې جاپانیان تیز اورګاډي جوړوي په ډېر تفصیل له اسمت ساروان
خبر یاست جاپان غواړي تقریبا د الوتکې همره تیز مګلو اورګاډي جوړ کړي جاپان خو هم د مګلو یا مګلو ریل ګاډي جوړ کړي دي دا اورګاډي لریل یا پټلې لښ لوړ حرکت کوي د سی ان ان ټلویزیون د راپور لمخې جاپان په 1948 میلادي کال کې چې د اولمپیک سیالیو کوربه وو د شینکانس چټاکیا ایکسپریس ریل ګاډي افتتاح کړ چې په نړۍ کې د چټاکوالي لپاره ریکارډ جوړ کړ توکیو با په 2006 میلادي کال بیا د اولمپیک سیالیو کوربه وی او د سشکاري چې دازل جاپان لا چټک ریل ګاډي د اولمپیک لوبو نندارچانو ته خي دا مګلو اورګاډي تیر کال فوجي غره ته نږدې تجربه شو چې په ساعت کې 602 کیلومتر مزل کولای شي چې دا یو بل ریکارډ دی حاضر د مګلو ریل ګاډي تر دې په لښ سرعت د چین په شانګهای او چانګهای او د جنوبي کوریا په انچون ښارونو کې فعال دي ټاکل شوې ده چې مګلو ریل ګاډي د جاپان توکیو او ناګویا ښارونو ترمنځ تګ راتک پیل کړي دا ریل ګاډي به د دوغو دوه ښارونو ترمنځ 225 کیلومتر مزل په 40 دقیقو کې بشپړ کړي
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې وی پټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي
نادیا مایوان لزابل پر استولې سمس کې لیکي د خبريالانو وښنه لټولو جنگي مقرراتو څخه سرغړونه ده باید وسلوال د خبريالانو ژوند ته د خپل ژوند پسترګه وګوري عبد الواسع ارمان له لوګر لیکي کندوز ته د هيئت استول د وخت ځای کول دي عبدالرحمن له کندوز لیکي تیر کال چې کندوز طالبانو ونیو حکومتي پلاوی له راپور ورکړاو له راپور وروسته یو شمیر کسان د کارونو برطرفه شول محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي خبريال نعمت الله ظهیر د هلمند خلکو ته یو محبوب شخص و حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کندوز ته تللی پلاوی باید حق په خاشو کې پټ نکړي او مجرمین دي مجازات شي عبید الله پر استول اس ام اس کې د سوري خبرو ته اشاره کړې ده او ویل دي چې د سوري خبرې بیا ورکه شوې دي یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د سوري خبرې پټ روانې دي ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد پارون پل علم او غزنی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو اته به جوړ دي 8 دقیقې لند خبرونه د افغان حکومت یو جګپوړی پلاوی نن کندوز ته ځي څو هلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د پیښې پلټنه وکړي. د کابل پریس کلب په نوم د افغان خبریالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په نامنو سیمو په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبریالان د جګړې لومړۍ کرښې ته وانستوي. په بامیان کې پرون د مراټن یا ډلیز ځغاستې د سیالیو دوهمه مرحله تر سره شوه. په دې سیالیو کې یو شمیر بهرنیو لوبغاړو هم برخه واخیسته. ایران یو شمیر کسان چې په دې هیواد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په حمله کې په لاس لرلو تورن و تیره ورځ په بند محکوم کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په اردن کې درې سرتیري له یوې پوځي اډې بهر تیره ورځ وژل شوي. د امریکا فدرالي چارواکو خبرداری ورکړی چې کېدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتو د انتخاباتو په درشل کې تروریستي بریدونه وکړي. د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې مینې شاته تنبولي او دوی د پرمختګ په حال کې دي. او د اسلامي دولت ډلې اړوند یوې خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیاربکر په ښار کې پرونی چاودنه کړې. د شنو جاذب سترګو افغان میرمن شربت ګله د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي. پروندې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو نشدې ونیمه اونۍ وروسته یو ډول برات ترلاسه کړ. پاکستانی پولیسو شربت ګله چې څه باندې درې لسیزې په پاکستان کې اوسېدلې ده د پاکستان د جعلي شناختې کارت په لرلو تورنه کړې وه. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
د شربت ګولې د مقدمې د سارنې لپاره د افغانستان د سفارتخانې خصوصي استازي محمد نسیم کاکړ مشال رډیو ته وویل چې په مقدمه کې د دوی سفارت شپه او ورځ هلې ځلې کړې دي او د پاکستان د حکومت او د رسنیو نه هم منندوی دي.
او د شنبه وې انشاءالله کابل ته ځي او خصوصي میلمانه به وي د جلال حکومت رئیس جمهور دې ته کور جوړ دی. خصوصي به د جلال حکومت رئیس جمهور میلمانه وي.
نوموړي زیاته کړه چې شربت ګله له عدالته لیډی ریډینګ هسپتال ته وړې شوې ده او تر خوشې کېدو پورې باقی منده سوروځې به درملنه کیږي. عدالت کې د شربت ګله وراره نعمت ګل مشال رډیو ته وویل چې د نوموړي خاون مړ دی، یو یې 15 کلن زوی دی او درې یې لونه دي.
د کور وزه جی ګټه وټه چې خداګوي سوګ نشته دی. یو کور ورل چې هغه وخت نه ډیو ولا غسته او بس هغه کې پرته وا هغه هم خرڅ کړي دی او باقی چې دی دا غي ټول چې سمرا د کور مصارف واګه چې دی زما والد صاحب حاجی صاحب بدا کول چې سپې سی ور سره جمع پونځي هغه ټیم کې وا هغه ټول چې دی په د خاون په علاج په خپل علاج بیا د لور په علاج نو بس هغه باندې لګول.
نو موړي زیاته کړه چې د شربت ګله په گرفتاری کور والا ډیر فکر و خود اولس لمینی او د پاکستان او افغانستان د حکومتونو لمرستی شکر گزار دی.
فکم اورس نه هغه گرفتاره شوی دا هغه سحر نه والی ترننه پوری زاکلوال سی جلیلی سی کاکړ سی دوی چې دی کافی د وکیلانو ډیر مشکور یم چې هغه ډیر منډه والی د مسره او د دوی چې د افیس سمره کسانو هغه ډیر زیات منډه کړي.
په 1950 یوم کال کې د نېشنل جیوګرافیک د رساله په مخپانه د شربت ګلی د ماشومتوب د عکس د خبرېدو وروسته د شنو او جاذب ترګولوجی شربت ګلې نړیواله پیجنګلو مونډې وا.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې پولیسو د جمعې په ورځ د مرکز پاریس شمال لورته د کډوالو یو لوی کمپ خالی کړ. دا ګام د پاریس لالارو کوڅو څخه د کډوالو د راټولولو او پناځایونو ته د هغوی د انتقال لپاره د فرانسې د حکومت د هوټ ټینګوالی بلل کیږي. رضوان مراد د فرانس پرس اژانس په استناد راپور لري.
د پاریس پولیسو د جمعې په ورځ د دې ښار په شمالي برخې ستالینګراد کې د کډوالو یو لوی کمپ وتړو. 3300 کډوالو پناه غوښتونکي ځانګړو پناځایونو ته انتقال کړل. د پاریس د شمال د سیمه د کډوالو تمځای او د موقتی کمپونو مرکز بلل کیږي. د فرانسې حکومت د پایتخت پاریس لالارو واټونو څخه د کډوالو پر راټولولو وروسته تر هغې پیل وکړ چې دوه اونۍ وړاندې د دې هیواد په ساحلي ښار کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو ستر کمپ ویجاړ کړ. د ستالینګراد په سیمه کې د کډوالو د تړل شوي کمپ یو افغان کډوال 28 کلن خالد ویل نه پوهیږو چې چیرته وړل کیږو، خو ماته زما اسناد مهم دي چې را سره دي. د دغه ځوان افغان کډوال په وینا لیوی میاشت را په دې خوا دلته په یوه خیمه کې شپې سبا کولې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولانج منع کړی دی چې د پاریس له ټولو برخو به د کډوالو کمپونه لری کړي او د هغه په خبره کډوالو ته به غوره هرکلی وړاندې کړي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د جمعې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته ویل چې موږ باید دا مسئله کنټرول کړو. د هغه په خبره د دې کډوالو وضعیت خراب او د زغم وړ نه و. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافعین وایي که څه هم فرانسې د کډوالو لپاره یو څه ګټور ګامونه اخیستي، خو دا اجراءات کم او ټکنی دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د کډوالو او پناه غوښتونکو له سترې څپې سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وایي له 2014 میلادي کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا زرګونه کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د مدیترانې سمندرګي د توپاني څپو ښکار شوي دي.
ازادي راډیو روانه اونۍ د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط ځانګړي مطالب خپروي، خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روسیه د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو له حق کولو نیولې تر جعلي اسنادو خپرولو پورې د امریکا د ولسمشیزو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
د روان کال په لومړیو کې د امریکا د عدلیه وزارت د 6 میلیونه ډالرو د ضبطولو امر وکړ چې اوس مهال په یو سویس بانک کې پرتې دي او د ډیرو کلونو په اوږدو کې اخیستل شوي رشوتونو پیسې دي. د امریکا یوې محکمې د ازبکستان او امریکا چارواکو ته د دغو پیسو په اړه د پریکړې لپاره د ضرب الاجل موده وغځوله. دغه پیسې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د لور ګلنارا کریموف سره ارتباط لري. د قاضي اندرو کوارټر د پنځم بی د ورځي حکم د 2018 کال تر جنوري نوې ضرب الاجل ټاکي چې د امریکا فدرالي چارواکي او د ازبکستان چارواکي په خپلو کې د دغو پیسو په اړه پریکړه وکړي. ویل کیږي دا خبرې په دوامداره توګه ستونزمنې دي. د ازبکستان د مدني ټولنې د غړو مدافع وکیل براین کمبل د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دواړه لوري له نهو میاشتو راهیسې د دغو پیسو په اړه خبرې کوي چې په دې پیسو څه وکړي. که دا خبرې شي خواته روانې وای اوس به دوی مخکې لا نتیجې ته رسېدلي وای. ګلنارا کریموفا د پخواني ولسمشر اسلام کریموف مشره لور ده. کریموف دوی میاشتې مخکې مړ شو. کریموف یو زورواکی مشر و. د ده ځایناستی شوکت میر زیایف هم د خپل واک ټینګولو هڅې کوي. اټکل کیږي میر زیایف په د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه رسمي چوکۍ خپل کړي. امریکایي چارواکو اشارتن ویلي چې غواړي دا پیسې بیرته ازبکستان ته ورکړي، خو اندېښنه شته چې دا پیسې به څوک ترلاسه کوي، څه وړ به ورکول کیږي او څه وړ نظارت پای کیږي. په همدې حال کې ازبک چارواکي ناخوښ دي چې ګواکې امریکا د دوی پر خپلو پیسو شرطونه ورته ایږدي. د اسلام کریموف تر مړینې وروسته په ازبکستان کې سیاسي وضعیت هم حالات نور ترنګلې کړي دي. په همدې حال کې د ګلنارا د اوسېدو ځای نه دی معلوم. یو وخت دې ته د خپل پلار د ځایناستي په توګه کتل کېدل، خو دوه کاله وړاندې دا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په خپل کور کې نظربنده سوه او له هغه وروسته د دې په اړه ډېر معلومات نسته. دا د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې په علني توګه نه و لیدل شوی.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنایزه. اجمل تورمان يم او بیا هم د دغه خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره يم. دوستانو باید وایم په دغه خبرونه کې هم چې کوم پیغامونه تاسو اوري د برابرولو په برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کړی ده. تر هر څه لمړی پیغامونه لرو، پیغامونه اورو چې زموږ دوستانو پیغامونه کې کوم موضوعات مطرح کړي دي.
السلام علیکم ادارې رادیو ټول کارکون کتا اوریجن کتا سلام نه وایم پم بعد سلامه زه لیاقت حمیدین د کونال ولایت څخه ما وختونه د ملي حکومت څخه دا غاده دا الکترونیکی تذکری د زړه کزو را شروع کړی نور مو خلینې سن ادارې رادیو د پات. السلام علیکم
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادیارو بل سوالای اوسیدم کم پاور کرم کی د ازاده رادیو کارکون کو وریدون کو تا رزل کوم سلامونه او نیک کی له احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د پکتیا ولایت والی صاحب ته او ولسوال صاحب ته د پکتیا وکیل صاحبانو ته وزیر صاحب پیدامې ته سوال کوم خواهش ورته کوم چې د نری سار نه تر ګوي پورې او د ششتي بازار نه تر قاسم خیلو پورې کوم سړک قرارداد چې د عقرب په اول تاریخ امضا شوی دی دغه سړک په داسې یو مقدار جوړ کړي چې پیسې نه ولسوال پکې وخوري نه والی پکې وخوري نه وکیل پکې وخوري او نه د کلي مشر پکې وخوري او نه د شورا پکې وخوري خلک څوک پیسې پکې ونه خوري داسې سړک راته جوړ نه کړي چې ګلمالی کړي او لا سره د پتیر کړي لکه د ستکارام د ګردیز بازار نه ونه ته تر شارینه ولسوالۍ پورې یو برمصرف کار نه غواړو او نه څوک راته وکړي ازادي راډیو نه ونړی مننه کوم
نظر ډېر محترم اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما پیغام دا دی جلال آباد ښار نه خبرې کوم چې کوم وروڼه چې په اشرف غني باندې انتقاد کوي چې د موبایل 5 روپۍ کټ کړي خو موبایل کې دې 6 روپۍ کټ کړي خو خپلې وظیفې خپل امکانات برابر کړي خپلې وظیفې تنخواګانې او ټول ضرورتونه دې په خپل کور باندې پوره کړي د امریکې او د نورو د خیراتونه موږ خلاص کړو خو موبایل کې دې 6 روپۍ کټ کړي نو زما دا سلام دی او ورونو نه مې دا خواهش دی چې اشرف غني یو منتخب رئیس جمهور دی او څوک به دې باندې انتقاد نه کوي زما سلامونه د رادیو ازادي او کارګرانو ته دی ورسیږي زموږ خواهش دغه دی چې دغه کوکړه د خلک وکړي او دغه مجبوری د لاسه کوي چې دغه میرو ته نه کنجاره ورکول کېږي نه پلوړونه ورکول کېږي کلونه ګرده خراب راله د خلکو مالداري د لاسه ورکړي اوس یې زور په مځکې کېښوئ نو زما خواهش وکړځي و دغه نورو سایو منصفینو ته دی چې دغه د مالدارو کار دي وچلوي نو مالدار څه وخوري نور د لا تعظیم د کنه لري باغونه نه لري او د دوی زور کار دغه مالداري د ټوله په دغه سریخت کې وږي تږي ګرځي نه په ژمي کنجاره ورماسره کېږي نه غنه ورماسره کېږي نه پلوړونه ورماسره کېږي هر یو یا 50 لري یا 100 لري در به در پراته دي پوستونه په خاورو خاورو شرط وچه پوست تیریږي نه و دولت ګرځه تر چړو وختلې نو زما سلام دي و دوه دوه ورسېږي چې دغه د مالدارو کار په دغه توګه پر مخ دی وچی
اورورا مونږه دغه د کونړ ولایت والی صاحب څخه زمونږ دغه خواهش دی چې اورورا زمونږ د تراغلی او په جلال آباد کې پراتی پاکستان نه مهاجری او زمونږ دلته اورورا کورونه دي اول تم زمکی دي په کونړ کې او زمونږ هغه تجارتي لرګي چې کوم دي چېړه دا او نختر دی هغه حکومتي لرګي دي د حکومت تجارتي لرګي دي هغه مونږ نه راوړو زمونږ خپل ونی دي ولا دا انځر دا څه د دې میوي ونی دي هغه مونږ راوړو د تن ضرورت دی د سرنويشت پراتی د خپل ځان د پاره راوړو هر تجارت یې نه راوړو هغه لرګي مونږ نه والي چې بند کړی دی مونږ کامر نه راکې چې را پریدو دلارې پوسټیم نه پریدي چې مثال راوړو او هلته والي چې بند کړی د غره لرګي دی او دی پوستو والا زمونږ د خپل شخصي لرګي په مونږ بند کړی دي نو مونږه د ازادي راډیو د لارې نه کوالي سره زمونږه د غږ واوري او یاد کونړ مسلین چې په دغه باندې غور وکړي او زمونږ د خپل شخصي لرګي چې دغه ته ازادي ورکړي چې مونږ په سیم بازار نه کې ورته چې ورشو والي چې مونږه ته امر هم نه راکړي ځکه چې مونږه لرګي لیکلي پاریزه کې هغه وایي چې د غره لرګي دي مونږ ورته لیکلي دي چې دا زمونږ شخصي لرګي دي ول او تود دغه سیکرتر چې دی هغه ورته اریزه نه وروړي زمونږه او مونږ بیرته جواب وایي نو مونږه خواهش لرو چې زمونږه په دغه مشکل باندې والی صاحب غور وکړي او دغه غږ زمونږه واوري و سلام زه سایر لیوالم د جلال آباد څخه خبرې کوم
سلام راځو محترم اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د جلال آباد ښار نه خبره کوم زما تشناد دی بار بار کړې مې نه دی خوست بار بار د سویم چې دغه د ازادي راډیو دغه نمبره چې تاسو اعلانوي لګي په وسیله سره اعلانوي لکه سپینګری خلک بډاګان خلک لمبر واخلي او وی لیکي نو دا زما پېښنه ده چې دا سماره څو وخت تکرار کړي موږ اوسه پورې په دې ونه توانې د تاسو لمبر واخلو او خپل نظر سرګود کړو د مسایلو پاک لبانې خپل نظر سره شریک کړو و سلام په مخه خوش
الو السلام علیکم مردا د کندهار شهر د دغه سلرم او د دویمې نهیت هم بنز دا کم شری شي دي شروادي ولا کم پندرانه نه د سکړ غز د دم لوش شو د کشرو د خلز ما دا غشتنه ده چې دا دی پاک مالیه غواړي او شری نه پاتې سلام کوي
زه نوید خان د روزګار ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته مشکلات زیات شوي دي وروره، پوستېل غورځېدلی دي یا له طالبانو سره لپاره یو ځای شوي دي، دغه لاره بنده کړې ده وروره. مشکلات بېخي زیات دي، دغه طالبان بېخي اوانونه راغورځي. دا چې معلوم دي پر داغو باندې دي چې دغه دښتونه دي، څنګه کولی شي چې دوی دغه راوغورځي؟ خلک مشکلات سره مخ شوي دي، نو د دې غم باید وخوړی شي. دغه بازار ته بېخي رانږدې شوي دي، وخت په واره پسې بېخي دغه ګیر نه ورته لري چې بېخي جنګونه زیات شوي دي. ورور پسې دغه دپاره مخنیوی وکړي چې مسله مسله ولسوالۍ ته خپله د حکومت په لاس کښې ده، تاسې کار وکړي. داسې عسکرو شهیدانو شام ته ورکړي دي چې بانان وپېژني په دغه لار باندې یو وار د مخه وچ بیا دا پوستې له منځه تللي دي، لا هم روان دي. دغه طالبان روانونه راغورځي وروره، دغه وانو طاقت څوک نه لري، دغه وانونه راغورځي. نو نور مې وخت نه ځای کوم، پر خدایانو سپارم او خدای دې وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي، نو لوړ پوړي چارواکي واوري او دغه کارونه ترسره کړي. السلام علیکم.
ما پیغام دا دی چې د معروف ولسوالۍ کې درځه دیارلس کاله نه یو پل جوړ شوی دی، نه یو سړک جوړ شوی، نه یو پلچک جوړ شوی دی. وروره یو قومندان دی بزارت ته لګیا دی. نو زما د جکو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې په دا معروف یې ایر دی که څنګه حساب دی؟ یو څه کومک چې ورسره وکړي، مړي شهیدان ټپیان کورونه چېر شلو، یوه دغه نتیجه منه در لري د زه حکومت ته. وروره دا سره دي زما پیغام دې ورسېږي جکو چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه آزادۍ رادیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دغه سلامونه او نیکی هیلې دوی ته خپل وخت سره منظور او قبول شي. پس سلامه مې دغه پیغام دی چې زه د ننګرهار ولایت د فیدامې د رئیس څخه دغه غوښتنه او دغه غوښتنه لرم چې زمونږ د علاقې د خیوې ولسوالۍ په ساحه کې د کچړې څخه تر برکاشکوټه پورې یو سړک په ډېر بد وضعیت کې موقعیت لري. د دې سروې او ډیزن شوی دی او کچا او د خراب موقعیت له کبله ډېر وران ویجال پروت دی. دا دې موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې پوخ کړي. او بله دا غوښتنه هم لرم چې موږ یو خوشخبري ترلاسه کړې ده چې د بېسودو پل چې کوم شرکت جوړوي هغې هم دا وعده کړې ده چې دغه پل چې کله ترمیم شو د دې نه وروسته به د زیړي بابا د پل چارې پر مخ وړاندې وړو او په اساسي او بنیادي ډول باندې به جوړو. دا موږ دپاره د خوشخبرۍ زیری دی. خدای وکړه چې دغه زیری زموږ په ځای ولګېږي او دغه پل موږ ته اساسي او په بنیادي ډول باندې جوړ کړي. والسلام با احترام.
هلو، السلام علیکم. زه امینده د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه زما پیغام دغه دی چې د افغانستان په څلور جوش ولایتو کې هغه تجاران چې شخصي تجاران دي، نه ملت ته ګټه رسېدلې ده او نه حکومت ته ګټه رسېدلې ده. نو زما د اشرف غني و د کرزي صاحب څخه خواهش دغه دی د حکومتي مشرانو څخه چې د دغه شخصي تجارانو سره حساب وکړي او عدالت ورسره وکړي. عدالت یې خامخا راوغواړي. خوارو بېچاره ولس هم ګټه نه ده رسېدلې او د حکومت یې هم ګټه نه ده رسېدلې. په داخل و په خارج کې دی خپلې سرمایه ګذاري کوي، د خپل ځان په ګټه باندې کار کوي، هېڅ ولس ته خدمت نه دی کړی. او دا خلکو سره باید خامخا عدالت وشي. او زما دغه پیغام دی نشر شي. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل، موضوعات ګنډول هر یو ته رسیدل زه فکر کوم ستونزمن دي. په تیره کې مو یو شمېر موضوعاتو ته رسیدنه کړې ده. په راتلونکي به هم ګڼ شمېر نور موضوعات وڅېړو او له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو. یو اوریدونکي چې د کندهار ولایت نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې افغان سوداګر د خلکو او حکومت ګټه پام کې نه نیسي، یوازې خپله ګټه پام کې نیسي. ومو غوښتل چې د عامه پوهاوي لپاره یوه مرکه ولرو د افغانستان د سوداګر سوداګری د خونې لویان خاغلی سیام الدین پسرلی سره چې سوداګرو د حکومت او د خلکو لپاره څه کړی دي. خاغلی پسرلی مرکه ته حاضر شو ورسره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
د دې کې شک نه شو چې تجارت هدف دا ده چې باید ګټه ترلاسه شي. ګټه به کې نه هغه د تجارت نه وي. نو په ټولو کې خصوصي سکتور په سر کې ملي منافع او عامه منافع ته ډېر زیات توجه لري او دغه په اړه چې دا کار او کسب پایدار پاتې شي یو نظر ګټه پر نظر کې نیسي. دا په ټول نړۍ کې دا دستور دی د تجارت اصول دا چې باید ګټه پکې ووسی مګر غیر قانوني ګټه پکې نشته وي. د حد نه ډېر ګټه پکې نشته وي او دوی شوای چې مثلا خلکو ته خیر نه رسوي. په دغه برخه کې زه دوی سره ځکه موافق نه یم چې کندهار تجاران ګاز وارد نه کی، تیل وارد نه کی، خوراکي توکي د نورو هیوادونو څخه وارد نه کی او په مقابل کې زمونږ د هیواد څخه زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر نه کړي نو مطمئنه اوسئ چې خلک به وږی پاتې شي او زموږ داخلي محصولات به په داخل کې خصاصي په کل کې هغه تولیدات چې په داخل کې کیږي موږ خاصه کوو چې نورو هیوادونو ته صادر کړو په مستقیم او غیر مستقیم ډول زموږ تولیدونکو ته باید ګټه ورسیږي.
یعنی خاغله پسرلی زموږ دغه مرکې هدف دا و چې د خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړل شي کنه که څه هم موږ معلومات په دې برخه کې شته لکه دوی چې دولت یا حکومت ویلي چې ګټه نه رسیږي. فکر کوم دا سوداګر مالیه ورکي حکومت ته همدغه هم یو ګټه چې حکومت ته رسیږي.
دا دوی برخه دا چې غوښتل یو باندې خبرې وکم په دې برخه یو خدای غري عام خلکو ته ګټه او تولیدونکو ته ګټه او کوم موارد چې نور هیوادونو څخه موږ راوړو دا د خلکو د ضرورت پر اساس راوړو. همدا اوس ګاز قیمت سره په داخل کې دا معنا دا چې داخل کې تقاضا ډیره ده او د نور هیوادونو څخه ارزه کمه ده. کله تجاران ګاز بند کی نو په ټوپو څه چې یو کیلو ګاز په 500 افغانۍ باندې ورسیږي ځکه چې تقاضا دې خلوريږي. په هر حال راځم اوس د حکومت مسولیت ته همدارنګ چې حکومت هم کوم ګټه راسو تاسو ګورئ چې کوم ټوکی د نور هیوادونو څخه موږ افغانستان ته واردو هلته محصول کیږي حکومت ته پیسې ځي موږ ګمرک ورکو مالیات ورکو همدارنګ په دویم قدم کې موږ د سرکونو د فوایدامي په نامه د شهستاوي په نامه د شاروالي په نامه دوی پیسې اخلي. د دې لپاره چې موږ ښار جوړو ښار پاک ساتو او د ترازو په نامه د سرکونو سره چې موږ اول دغه ځای پورې رسو طبعا دغه سرک باندې چې موږ تېرېږو دا هغه موارد دي چې موږ حکومت ته پیسې ورکوو. حکومت موږ نه خپل عواید ترلاسه کوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم د حکومت دنده لري چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کړي. خصوصي سکتور د حکومت سره همکاري کوي چې دغه سهولتونه خلکو ته ایجاد کړي. معلومه ده چې حکومت په یو مقرره باندې کار وکړ هغه بیخي په قانون بدل شو چې د خصوصي سکتور خصوصي او عامه سکتورونو ترمنځ د مشارکت قانون دی چې دغه قانون پر اساس حکومت لوی پروژې خصوصي سکتور ته ورکوي. خصوصي سکتور یې د خلکو په واسطه تطبیقوي چې خلکو ته هم خیر ورسیږي. په خصوصي سکتور کې عملا موږ د حکومت څخه ډېر کارکوونکي په خصوصي سکتور کې لرو. زموږ په هر سکتور کې شرکت کې د 500 څخه نیولې تر 1,000 to 2,000 کسانو پورې کار کوي. عملا هغوی ته موږ معاش ورکوو. فابریکو
کې به هم دغه شان څنګه؟
طبعا تلویزیونونه د خصوصي تلویزیونونه وګورئ تاسو چې په افغانستان کې څومره ډېر دي. په تلویزیون کې اقل 200 to 300 تر کار کوي. فابریکې زموږ فعال دي. په دغه فابریکې کې دې کار کوي فعالیت کوي چې پیسې ترلاسه کیږي. زموږ خصوصي پوهنتونونه تاسو وګورئ څومره خلک خصوصي پوهنتونونو ته ځي هلته زده کړه کوي په پخه شکل زده کړه کوي. خصوصي پوهنتونونه عملا حتی د ډېرو دولتي پوهنتونونو نه پیاوړي دي. ښه خدمات وړاندې کوي. همدغسې بانکونو ته که تاسو ولاړ شئ انټرنټ کلبونو ته که ولاړ شئ دغه د مخابراتي شبکې ته تاسو وګورئ دا ټول خصوصي دي. دا هغه موارد دي هغه موضوعات دي چې خلکو ته په ټوله معنا په ګټه ترلاسه رسوي. دا یوازې د مخابراتي سیستم تاسو وګورئ د قندهار نه تاسو زنګ وهئ تاسو ازادي راډیو ته تاسو سره خبرې کوي دا څومره لوی سهولت دی چې هغوی په مستقیمه دلته راشي خو ډېر مصرف ورباندې راځي. خو هدف مو دا ده په کل کې په آخر کې دا وایم چې زموږ هدف دا ده چې ملي منافع تامین کړو خلکو ته سهولتونه ایجاد کړو حکومت سره مرسته وکړو چې حکومت په خپلو خو ودرېږي.
قدر من اوریدونکو د سوداګری او صنایو خونی ویان سیامودین پسرلی و چې د افغان سوداګرو د خدمت پاړه خلکو او حکومت په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب کړی وي. اوس بیا هم راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو خو تر دغه پیغامونو مخکې زه دا وایم چې زموږ اوریدونکي ویلي ول چې د ازادي رادیو نمبر چې لانیږي موږ هغه مهال نشو نوټوي ځکه هغه لازم مواد دوی سره نوي دي یاداشت لپاره. دا اوس ورته وایو چې خپل قلمونه او کاغذونه تیار کړئ. پتلو تلو کې ځل بیا هغه خبره چې کوم پیغامونه چې په دغه خبرونه کې تاسو اورئ دا د اوریدونکو د نظر څرګندوي کوي نه د ازادي رادیو. په لوی او بخون کې خدای مسپارم. خاورز ولرای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مکتبینا تا دا وای جای راکړه I'm not afraid.